السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 19 پروګرامونه د ازادي میلمه او درسي ټولګي اورو، خو پیل کې په موکړی خبرونو ته. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو افغانستان ته د امریکایي پلاوی سفر تایید کړی دی، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه څه نه دی ویلي. خاغلی روبیو پرون خبریالانو ته وویل چې د برمتو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي آدم بوهلر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره د ممکنو لارو چارو په اړه خبرې کړې دي. د حکومت د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال دفتر هم پرون په یوې اعلامیه کې وویل چې اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د بوهلر په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره وکتل. په بیان کې د ښاغلي بوهلر له قوله ویل شوی دی چې نوموړی وایي امریکا او افغانستان به خپل زندانیان تبادله کړي. امریکایي پلاوی چې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم غړی دی، پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل. د هوا پیژندنې ادارې له نن څخه د سه شنبه تر ورځې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت پرون په یو بیان کې وویل د اقلیمي بدلونونو د ناوړه اغیزو له کبله د کابل په سندیزه حوزه کې د ناڅاپي ورښتونو په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو امکان شته. خبر پاڼه زیاتوي چې د خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، نورستان او کونړ ولایتونو په سندونو کې هم د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. په خبر پاڼه کې د سندونو غاړو ته له نږدې اوسیدونکو غوښتنه شوې ده چې احتیاطي تدابیر غوره کړي او د کوزنیو سیمو خلک له احتمالي خطرونو خبر وساتي. د پاکستان پوځ ومنله چې د ورند کرښې ته څیرمه یې 19 تنه پوځیان د شنبه په ورځ بریدونو کې وژل شوي دي. د پوځ پرونی اعلامیه وویل چې لومړی برید د جنوبي وزیرستان په بدر نومي سیمه کې د پاکستان د پوځ د موټرو پر کاروان وشو. په بیان کې راغلی دی چې په دې نښته کې 12 سرتیري او 14 تنه وسلوال ووژل شول او څلور کسان نور ټپیان شول. د برید پلا د پاکستانی طالبانو تحریک ټی جی پی پر خپلو ټولنیزو پاڼو ومنله. پوځ په یو جلا اعلامیه کې په کوز دیر کې هم په یوه نښته کې د او سرتیرو او لسو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. بیان زیاتوي نښته هغه مهال پیل شوه چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو یو پټنځای ومونده. پاکستان ادعا کوي چې د پاکستانی طالبانو پټنځایونه په افغانستان کې دي، خو افغان طالبانو دا ادعا په تکرار رد کړي او وایي چې پاکستان د خپلو ناکامیو پړه د افغانستان غاړې ته اچوي. او د رومانیا دفاع وزارت وایي چې د هیواد جنگي جټ الوتکو پرون وروسته له هغې الوتنې پیل کړې چې د روسیې یوه بی پیلوټ الوتکه پر اوکراین د برید پر مهال د دغه هیواد حریم ته ننوتله. د رومانیا د دفاع وزیر یونوت موستیانو پرون وویل چې د دې هیواد اف 14 الوتکې ډېرې نږدې شوې وې چې د روسیې بی پیلوټ الوتکه چې په ټیټه ارتفاع کې الوتله له منځه یوسي، خو وروسته خپل لوری د اوکراین پر لور بدل کړ. پرون د پولینډ په ختیځ ښار لوبلیان کې هم د دې هیواد هوایی قلمرو ته د روسیې د یوې بی پیلوټ الوتکې د ننوتو له کبله خبرداری ورکړل شو. پولینډ درې ورځې مخکې د ناټو په مرسته په خپل هوایی قلمرو کې د روسیې بی پیلوټ الوتکې وویشتلې. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړي. قدرمنو او پروزکونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس مې د نن ورځې درسي موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول قدرمن نه خوښ زده کوونکي برا تر او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې بوم پتنې خو راغل علي زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مرو تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لا بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک یې څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې مرو تاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو تیر ورځ لوس کې مرو تاسو یو اتله افغان زړور مېرمنو پیژندل د هغې د ژوند په حق لا بشپړ معلومات ترلاسه کړه نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمنه پیژنو د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک د څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې سرته رسولي دي نو خو ژو ګلالي زده کوونکو له تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ قدرمنو او خوږو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم له تاسو ټولو درنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست د پیل په شیبو کې باید تاسو ټول درنه زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل قلم کتاب او کتابچه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ درنو او خوږو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې دیارلسم لوست موضوع زکیه خوددادی ده ولو چې مېرمن زکیه خوددادی څوک وه څه ډول شخصیت و کوم کارونه یې سرته رسولي دي او څرنګه مېرمن زکیه خوددادی وکولی سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له نومیالیو افغانو مشهورو او زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو د توجه په هیله ولو چې زکیه خوددادی څوک وه مېرمن زکیه خوددادی زکیه خوددادی څوک ده زکیه خوددادی د افغانستان یو مشهوره ښځینه ورزشکاره او د مقاومت او ارادې سمبول ده درنو خوږو زده کوونکو ولو چې مېرمن زکیه خوددادی د افغانستان یو مشهوره پرمختللې ښځینه ورزشکاره د سپورت په برخه کې او هم چنان د مقاومت او ارادې یو سمبول یو بیلګه ده هغه په دیارلسو واویم مریض کال کې د هرات په ښار کې زیږیدلې ده ولو چې مېرمن زکیه خوددادی په دیارلسو واویم مریض کال د هرات په ښار کې زیږیدلې ده د خپل معلولیت او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکول شوه چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي مېرمن زکیه خوددادی که څه هم مالیات او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شول ډېر زیات سترې ننګونې د ژوند د بریا پر لور باندې راغلل که څه هم د ډېرو زیاتو سترو خنډونو سره مخامخ شول خو بیا هم د دوه ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود مېرمن زکیه خوددادی وکول شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي زکیه د افغانستان د ملي پارتوګاندو لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځې میډال ګټونکي په توګه پیژندل کیږي درنو او خوږو زده کوونکو ولو چې مېرمن زکیه خوددادی د افغانستان د ملي پارتوګاندو لوبډلې یو غړې یې هم اشتراک کوونکې ده د دې ټیم یو غړیتوب کوونکې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځینه میډال ګټونکي په توګه سره پیژندل شوی ده یعنی دا یوازنی هاو لومړني افغانه مېرمنه و کوم چې په لومړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د مېرمن زکیه خوددادی لسته راوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړی دی زکیه خوددادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړه دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه و ځکه چې هغه لومړنی افغان مېرمنه و چې په دې لوبو کې برخه واخیسته درنو او خوږو زده کوونکو ولو چې مېرمن زکیه خوددادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړه او په دې لوبو کې اشتراک وکړه دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه و یو تاریخي صحنه و ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغان مېرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغان مېرمنه د هیواد څخه بهر په نړیواله صفحه باندې سیالي سرته رسوي نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت لامله د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه درنو خوږو زده کوونکو کوم سفر چې مېرمن زکیه خوددادی شروع کړی و دا د دې دپاره ډېره زیاته ستونزمنه وه د افغانستان کوم وضعیت چې وو د هغه له عمله څخه دی نسبه کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووزي. نه یوازې دا چې کورني ستونزې مشکلات وه، بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلاتو سره هم دا مخامخ شوله، اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ وه. دې نسبه کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي. خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د میرمن زکیه خدادادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله، او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوبې کې سیالي ترسره کړي، او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل، او بالاخره دوی وکولی شول د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول. درنو خوږو زده کوونکو، زکیه خدادادی د افغان ښځو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی میرمن زکیه خدادادی یو له هغو سترو افغانو میرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغان ښځو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشی بریالیتوب نه و. یعنی میرمن زکیه خدادادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و، په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده، دا یوازې یو ورزشی بریالیتوب نه و، بلکې د دې ښکارندویي کوي چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې، ډېر زیات محدودیتونه دي د دې د استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي، او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی پیغام ولو چې افغانو میرمن ته کوم پیغام پرېښودل دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، زه دلته یم چې وښیم افغان ښځې حتی د مالیت سره د نړیوالو سیالیو وړتیا لري. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم تر څو دا وښیم، که څه هم افغان میرمنې مالیات لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی د استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه ده. هغه د افغان ښځو په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو خوږو زده کوونکو، ولولو چې میرمن زکیه خدادادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره، بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خدادادی د ژوند درسونه. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی د ژوند درسونه ولو چې میرمن زکیه خدادادی د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصل کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره خنډ نه دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغان ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې باندې یو خنډ نشي ګرځېدلی. هغې دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسېدل شونی دي. یعنی میرمن زکیه خدادادی نه یوازې دا چې افغان ښځو ته دا ثابته کړه، بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره که چیرې یو څوک قوي هوډ او اراده ولري، هغوی کولی سي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسېدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړل، په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دي. د هغې مبارزه د دې ښکارندویي کوي چې د خپل وړتیاو باور کول شي د هر ډول خنډ مخه ونیسي. یعنی د میرمن زکیه خدادادی دا څرګنده کړله چې مبارزه کول مبارزه کول د دې اشکاراندوی کې وی چې خپل ورتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل ورتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. کچیر یو څوک پر خپل ورتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغوی کولای سي په خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د ښځو لپاره الهام ځکه چې ښځو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنې میرمن ځکه خو دادی ټولو ښځو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړله چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دی کولی سي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن ذکیه خدادادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې د ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دی کولی سي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. ترنو خوجوز د کونکو وس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف تر لاسه کړی، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خو د دې یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغانو مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ سمبول دی. ترنو خوجوز د کونکو له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې میرمن زکیه خو د دې نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې د ترڅنګ هغه د افغانو میرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغې ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله کچیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې میرمن زکیه خدادادی په پارا المپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې یې لومړنۍ ښځینه افغانه میرمنه و چې په دغو نړیوالو سیالیو کې اشتراک کړی و او لومړنۍ میډال ګټونکې افغانو میرمنو له جملو څخه وشمارل شوه. یعنی دې دا ټوله نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغانه میرمنه کولی سي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوس کوم چې موږ او تاسو د میرمن زکیه خو دادی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. موږ او تاسو دا وپیژندل میرمن زکیه خو دادی څوک وه، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس راتلونکي برخې ته راځو. د لوس په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوي. د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وو، او همچنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تیره ورځ موږ او تاسو څه لوستلي وو، تیرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کوم افغاني مېرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو، او همچنان د نن ورځې لوست په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و احترامات می عمرید کدر منو درونو زکون کو یو زله به هم تاسو ټول ته شرغ واسم. د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت جمع پم پتر می درنو ګللی زکون کوله کسرنګ سیس مړه تاسو مضمون د افغان مشوره مرمنه اړه باندې. نن ورځ به مړه تاسو افغان مشوره مرمنه او پیژنو او د حقوق د ژوند په حق له بش پر معلومات تر لاسه کو. لکه سرنګ چې پتیرو لستونه کې مړه تاسو اوس مړه کران هیوا د افغانستان زړبړی کارمانی افغان غشتلې مرمنه او پیژندل. نن ورځ یو زله به هم هم تاسو یو له افغان مېرمنه تر پیژنو. هله د چې د درس تر پای پر را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم، د تاسو ټول خوږه او ګلري زده کوونکو څخه هیله لرم تر څو خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوٹ کړي، ځکه دا نوٹ اخیستل نه یوازې د تاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کوي، بلکې تاسو تاسو کولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم ځینې استفاده وکړئ او هم چنان د خپل نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. ترنو زده کوونکو دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی میرمنې پیژنو د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړو، بلکې د دې ترڅنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په هکله هم معلومات ترلاسه کړو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو میرمنو له جملو څخه واوسیږو. نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو توجه غواړم، هیله ده چې د درس تر پای پورې را سره ملتیا وکړي. رازو درنو ځکه کوم خپل لوست پیل کوز مرستاسو د نن ورځې سپارلسم لوست موضوع شکردخ چاپری دلولو چی شکردخ چاپری څوک او سره ول شخصیت وو کوم کارنه نه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دی او څنګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دی. شکردخ چاپری، شکردخ چاپری څوک ده؟ شکردخ چاپری د افغانستان یو لمقش فزیکپو او د تیبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1900 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکردخ جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او هم چنان شکردخ جعفری په 1900 کال د دایکندي ولایت په سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده او د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ. شکردخ په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته لاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. ولو چې شکردخ مرمن شکردخ جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړله او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې زده کړې وکړلې او په دې برخه کې د دې موخه یوازنی موخه دا و چې څنګه کولی شو د فزیکی ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه مرمن شکردخ جعفری په دې باندې وتمنیدل ترڅو د غلار پیدا کړي او د فزیکی ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکردخ جعفری د لوړ زده کړو لپاره برتانیا هیوا ته ولاړله چې هلته د هغه طبي فزیکی پوهنتون څخه فارغ شوله او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله، یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیوا کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جپری احترا. د زیمتر جپری په یو داسې وسیله ده چې د شوا د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جفری یو داسې یو آله یا هم داسې یو وسیله وه کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي، یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چش کیږي په پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړی، یعنی دغه وسیله چې د کومې شعاعګانې کومې وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمیرل کیږي ځکه چې د درملنې پر مهال باندې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا چش کړی دی زیاته اغېزه لري او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړی دی. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزې کمې شوې، یعنی کله چې دغه وسیله رامنځته شوله دغه قومي شعاعګانې چې کومي اترازان یا هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کومو ستراتیژۍ څخه استفاده کول نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګانو به جانبي عوارض رامنځته کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمتر جعفری کومه اختراع وسپله د دغه اختراع څخه وروسته دغه د شعاعګانو جانبي عوارض کم شوله او د سرطان د درملنې نور هم شکرلې، یعنی د هغه د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه وسیله جوړه کړله، د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو له سترو وسیلو څخه وشمېرل شول، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کېدله. او د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې و، یعنی سرطان ناروغي یو داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو مګر بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولی شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخ جعفری د زیمټر جعفری اختراع په وسیله سره وکولی شوای چې د سرطان د ناروغۍ هغه شواوي یا هم هغه وړانګې چې تر کنټرول لاندې راولي او هغه په درملنه کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزې او ستاینلیکونه په دې برخه کې هم د شکردخ جعفری جایزې او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزې او ستاینلیکونه ترلاسه کړي دي. شکردخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل. دا جایزه هغه د زیمټر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه زیمټر جعفری اختراع کړله، نو د دې په واسطه سره شکردخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمېرل شوله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمېرل کیږي. یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کیږي، ځکه شکردخ جعفری خپلې دکترا چې و په برتانیا هیواد کې اخیستې وه، نو ځکه هغه مال چې کله شکردخ جعفری دغه اختراع کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا لسترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمېرل کیږي. الهام د شوزو او ځوانانو لپاره شکردخ نړۍ ته وښودله چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغه مېرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړله چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفری مېرمن و، یو افغانه مېرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نو پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت له امله څخه او هم چنان د قوم له امله څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړل. دغه محدودیتونه چې د دې پر وړاندې باندې و، د هغه سربیره هم شکردخ جعفری خپل بریاو ته ورسېدله، خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړه چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړي. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي. د شکردخ جعفری یو پیغام چې ټول افغان مېرمنو ته پریښی دی هغه دا دی، شکردخ جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي او استقامت وکړي. یعنی شکردخ جعفری وایي که څه هم تاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې تاسو ځینې نسي کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي یا هم ټولنیز اختلافات راځي، وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، بیا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږئ. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې، شکردخ جعفری اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکردخ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی، او به شکردخ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکردخ جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي. نه یوازې چې شکردخ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د شکرده چاپري د ژوند درسونه لولو چې شکرده چاپري په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دې سرته رسولي دي کوم فعالیتونه چې دې سرته رسولي دي خپل ژوند کوم درسونه دې ترلاسه کړي دي یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي نوموړي وښودلی چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي یعنی نوموړي دا ټولو مېرمنو ټولو افغانانو ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي دویم د تعلیم ارزښت علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی یعنی علم د ټولو فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی د دې لارې څخه موږ او تاسو کولای شو چې پرمختګ وکړو او شر او روشانه راتلونکی ولرو دریم الهام بخښونکي شخصیت نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي یعنی مېرمن شکرده چاپري د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي او کولی شي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني ګورې درنو زده کوونکو په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا شوی دی الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړ دی داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دی خپل ځان کې ځانګړي مهارت او ځانګړي هنر ونه لري ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني د دې هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې ورسته پاتې راغلي دي درنو زده کوونکو تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړي په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځان سره جوړ کړي ترڅو نه یوازې چې موږ بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي لکه څنګه چې اوس موږ او تاسو د ټولو غرور او افتخار شکرده چاپري ده یعنی مېرمن شکرده چاپري یو له هغه افغان مخکښ مېرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې خپل نوم ثبت کړی دی د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغه سي مېرمنو له جملو څخه وشمیرل شو وس هم درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور مرستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکرده چاپري څوک و دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د شری شکرده چاپري څوک و دویم شکرده چاپري په کومه رشته کې زده کړې کړې دي دریم شکرده په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و نو دا و زموږ تاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو هیله مند ده یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړو او سیږي او په یو سبا په هوسی او سیږي د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درس پورې د علافه مان
د ازادي ملمه
احمد شبریم سلامونه په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعال زرک مليار ملمنه ده اغل مليار خبرونه تشرحل
مننه قدر من شبر سپ زه هم خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو همکارانو او قدر منو اوریدو کتاب
راځي تاسو د افغان جون او شوزول لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي کپلانډ راته وایس چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د انجنو د ملي کمپاین پیل شو کوم دغه پیل کې له معنی بلنه ماته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شوم سره د چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه ما چون زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې او دلته په اصطلاح بله درنګ بېلې دي چې ولسه پرې فکر کوم ورته مې وویل چې هو زه دا بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان خویندو په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی نو د مغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندې سو کته زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولای شم سپیس څنګه به ولې شم او ما غوښتل سره پیل وکړ یو کال مکمل مې اسونه مخته به ولې نه یو د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولې د مختلفو رادیو کانو تلویزیونونو د دې سره واته ازادي رادیو سره مې هم مرکې لرلې په دې برخه کې ما یو کال تقریبا د مخته بوتله او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سره عملي دا کار کولای شي په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ په افغانستان کې افغانستان ته زو چرګه به جوړو د مشرانو سره به خبرې کوو علماو سره دیني علماو سره به خبرې کوو مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو دا زموږ په پلان کې لیکل شوی خبرې وي ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دا راول نو دلته به وختونه کېدله د مانا چې د موږ د کمپاین نه به دا وختونه کېدله چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره د طالبانو سره خبرې وکړو او دا څو باید دې شو چې په یو سپیس کې چې موږ داسې یو چا په جدي الفاظ موږ ته وویل چې داسې خو نشي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سئ مبارزه کوي تاسو باید افغانستان ته راشئ خطر ومنئ ریسک ومنئ دا وکړئ وکړئ ما هماغه لحظه ورته په سپیس کې بېلې دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین د اقل یو مشوره وکړم هملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه درغلم او هماغه و چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ د تېر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړلو هلته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو لخوا نه البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو هرکنان د حد فرمان د حد خبره ده نو د دې دپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو چې هلته البته زموږ ډېر پیساتو شو زمونږ ډېر قدردانې وشو او موږ وشو کولای چې تقریبا نوی پنځنه فیصد مشرانو صدر اعظم د دې د سره وګورو او د دې د سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو چې البته موږ د پاره د خوښۍ ځای دا و چې
وبخښي په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې لیکن له هغه مدیر او روس تر اوسه پورې څه پرمختګ پدې کې شوی په دې برخه کې
څه فکر کوم چې هو هغه په دې معنی ده چې دا کفایت نه کوي دا پرمختګ د دې لوی هیواد او د 30 میلیونو نفوس چې د اقل ممکن شل میلیونه ځکه خویندې اوسي دلته یو پرمختګ شوی او هغه دا چې د شخصي در علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي چې البته هغه نصاب 50-50 فیصده یعنې 50 فیصده دیني علوم دي او 50 فیصده په اصطلاح عصري علوم دي او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې او هغه هم راته راته وویلې چې څو مکته تلو ښوونځي په کوم ځای ما تار علوم یا مدرسې په د کابل په کوم منطقې کې دي حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق مغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي منتها دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي یعنې دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي وو د
بیا وبخښي بیا په ورته وخت کې له ازادي راډیو سره پرونه له روس په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي فرضاً په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود همداراز حتی د اوازو تر حد خواته دا خبرې هم کېدې سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي تازه تاسو د وی فعال په صفت باندې وی مدني فعال په صفت باندې دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د انجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي
لند راتلونکي دا باندې سخت دی چې سړی دا شی وویل شي دا ځکه تاسو پیږی چې مدني مبارزه خو د وسلواله مبارزه نه ده چې سړی په لند وخت کې نه انتظار ولري چې به تخت شي او تاوت مدني مبارزه کلونه شاید په بر کې ونیسي او لکه دغه د موږ د دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د دې مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړه پیل شي، وروژنه وشي، بمبارد شي، د دې شي مخالف یو د سولې او تفاهم لپاره باید خوند په مخ باندې خوندي خلاص شي، ځکه دا د هیواد راتلونکي ده. او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو، په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې. او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یادی زده کړی ده، قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي. د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسي، د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي. او د پرته د خویندو نه یوه ټولنه معیوبه ده، د هر لحاظه، د ټولنیز، اقتصادي، سیاسي، هر فرهنګي، له هر لحاظه هغه ټولنه مکمل نه ده. موږ په برخا دا مثال ورکړی ده چې خویندې د ټولنه کې دي، یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي، او دا د یوې ټولنې یو وزر دی. یو وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نه شي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو، او نو موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو نورو کې ونه لري، موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
اغلی ملیار، که چرته د جمهوریت وخت وګرځم، په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلیت اوس چرته دي، له ځینو معلومات لري؟
منګه تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې وو، د 214 قابلینو یا د محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله. او هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې موږ ته پیغام راکړ چې د مارک د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 50% ته راټیټه شوې ده. 50% یعنې یو نفر، یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. اما کله چې د 50% نه راټیټېږي، نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنې حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې وم چې دوی دې سواد نه لره، اما دومره بیدار، دومره هوښیارې ښځې وي چې دومره، یعنې دغه درې هفتې چې دوی دې دغه کور
یعنی تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی وروسته افغانستان ته تللی یاستئ، له دغو روزل شویو قابلو سره مو له کوم سره لیدلی نه دي؟
په خوشحالۍ سره باید ووایم چې نه، په دې چې زه منګه چې افغانستان ته زو معین وخت تاسو پوهېږي چې دلته کار لرم رسمي، زه ډېر رخصت نه شم اخیستلی. او هغه معین وخت چې موږ هلته زو، زمونږ د مصروفیت په افغانستان کې، یعنې په کابل کې، دا ځلې خو موږ پنجشیر ته ولاړلو، ننګرهار ته ولاړلو، بلخ ته هم سفر وشو، زمونږ وخت هلته محدود وو. او دا امکان نه و چې موږ چې زه تللی وایم، یعنې ما خپله فارغ وخت نه درلود چې زه لاړ شم او دې ولایاتو ته وشم کولی چې د دې روزل شوو محلي دایي سره یې وګورم.
د په افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا، چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوستل، له هغه وروسته تاسو کلونه کلونه د څارنوال په صفت باندې کار کاوه. په هغه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و که نه آسانه؟
یو شی، یو تفاوت باید قائل شو چې موږ په کابل کې وو، په ښار کې وو، او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه، ځکه د یو جنګ حالت وو. او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نه شو کولی، اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه. موږ نه مو معاش تفاوت درلود، نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود، یعنې موږ په ډېر آرامۍ سره کولی شو چې خپل کار آزادانه وکړو.
یعنی اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د سارنوال صفات کار کاو
په دویمه منیمه کې
او په یو وخت کې یو مشکل دا سارنوالی په خپل یو اخدا یو یعنی یو مشکل کار دی. مثلا کېدش چې تاسو ته بده ډېری سخت جنایي دوسی هم راتلی.
بالکل من که خو مختلف مکمات تحقیق په برخه کې کار کړی، نظارت کې هم کار کړی دی، مرافی څارنوالي کې هم کار کړی دی. طبیعي ده چې مونږ البته په تحقیق کې مونږ ډېر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغو برخه کې کار کوو. نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولې. په مرافی څارنوالي کې چې ما کار کوو په امنیتي په یو حوزه کې مې د څارنوالي کار کړی دی. په دلته په مرافی څارنوالي کې بیا نو ما ته ډېرې زیاتې دا دی قتل دوسی را کول کېدلې، ځکه چې ما واسطه نه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم. نو ما ته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات را کول کېدل. او که اجازه مې زه به یوه خاطره خپله تاسو سره شریکوم.
مهرباني.
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تیر شوي وو. او یو ځوان هلک یو ماشوم دی، لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږي تشله بورد وایي، چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې و. دا ماشوم داسې ګټلی و، دا ځوان هلک یې ګټلی و، خندلی و. دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی و. د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم دی لیدلی و، دا قتل صحنه یې لیدلې وه، خو خدای تښتېدلی و. د دې صحنې دا مشر او قصې شوی و، دا ځوان چې دا هم ووژني خدای ته تښتېدلی و. بریالی شوی و، په تښته باندې وتلی و، خپل پلار ته یې دا خبر کړی و. دوی د تللي وو حوزې ته، امنیتي حوزې ته، دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي دا ووژل دا ماشوم. دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو او یو څه مده بندي و. بالاخره دی دا ځوان خوشې کړی شوی دی او دا شاهد بندي و. دا د څه چې اته کاله نو دا کته پورته کړی دا مختلف
خو بخښي شاهد هم دغه بل ماشوم
دا بل ماشوم دا بل ماشوم چې دا قاتل لیدلی و، دی بندې شوی او قاتل خوشې شوی په زمانات. دا د څه چې ما ته راکړه شو وروسته د اته کال نه دا کته پورته کېدل او دا پای نه درلود. نو دې وخت کې ما چې په دقیقه دوسیه ولوستله نو ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشی شي او د قاتل چې نور نو تښتېدلی و او ورک ونه پیدا کېده، دی باید دوسیه د ده په باورت کې په کش کې ولګېږي چې دا پیدا شي او ونه شي. دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی و، ماشومې خوشې کړی و او ویلي و چې دا باید په کشف کې ولوېږي. دا دوسیه زمونږ تللې وه تمیز څارنوالۍ ته. هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړل شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه پکې دخیل سړی و. نو دې څارنوال زما کوم موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی و هغه زما د قرار نه لرې کړي و، زما قرار یې کاپي کړی و. کې لاندې لیکلي و چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي او هغه دې بېرته بندې شي. دا شاهد نوم یې لیکلی و، نه یې ولیکلي چې شاهد. دا دوسیه بېرته راغله زموږ څارنوالۍ ته. څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی و. زه لاړم خپل پخواني عامر ته او هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی، محکمې هم تایید کړی. وایي موږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو، دا موږ رئیس هم په چې اوس رئیس و دی هم په دې قضیه کښې شامل و، ده هم دا دوسیه کښې کار کړی و. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی. نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړ چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپله لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته لوی څارنوال ته، یعنې وخت مې واخیست و لاړم لوی څارنوال دفتر ته. او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښې لیکلي ما په باره کښې. ده وایي چې ټکان یې وخوړ چې څه خبره ده، ما ورته چې ته وګوره چې تا چښې لیکلي ما په باره کښې. خو دې لوی څارنوال ما ته وویلې چې دا نو لومړی ځل و چې ده زه لیدلې وم، زه هم اول ځل د پاره ده سره مخامخ شوی وم. نو ده ما ته وویلې چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کښې نه لیکم، ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته وویل چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یې، اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه ارامه کړم ما ته چې ته لږ صبر وکړه، زه دا موضوع معلوموم، دا زما نه، دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې ویل چې اصل راوړه. دا کاپی وه. اس لیچر اورو چې ګوري چې د لوی ترانوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم د لوی ترانوال لخوا لیکل شوې دا رښتیا نه ده، د دنه د لیکنه نه ده. بیا نو خو هغه چې ماته چې دا موضوع نور ماته پریده، زما رئیس ته تلیفون وکړه چې دې ته تقدیر نامه ورکړه. زما رئیس بیا ماته تقدیر نامه رانه کړه، خو خیر سي تقدیر نامه پسې هم نه ګرځېدله منوره. نو داسې حالاتو سره هم یعنی کانو چې سړی مخ شي او د بل لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ماته زیاترینې د قتل دوسیې راکول کېدلې، او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په عوض چې زه مو تقدیر کړی وای، زما کار هم تقدیر کړی وای، تاسې ماته حکم دی دغه ورکړی دی چې باید مانه تحقیق وشي. نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا لوی څارنوال سره څه وکړل هغه بېله موضوع ده. زه بیا یعنې د ما
هغه ماشوم بیا خوشې شو له زندانه.
خوشې شوی وو هغه چې خو بېرته باید د څارنوالي ته دا موضوع راغلی وای چې موږ بېرته بیا د هغه د دې مرافع تایید کړی وای چې بېرته تللی وای.
یعنی د بیا نیولو قضیه پاتې شو پسې چې بېرته دوی حکم کړی وو.
او نه خو زما قرار چې هغه د محکمې لخوا تایید شوی او لوی څارنوال زما رئیس ته ټلیفون وکړ، ما په مخکې ورته ټلیفون کړ ورته چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوه. نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کې شته او په کاپي کې چې په دوسیه کې ښودل شوی هغه نه لري کړی شوي دي.
اغلی ملیار درس او عملی کار فرق لري. کله چې له حقوقو فارغه شوي او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیایمه میلادي لسیزه کې او تاسو ویل چې د قتل ډیر دوسیه تاسو سره اخلي وي، د لومړي ځل لپاره چې مولا جنو قاتلونو سره وکتل او د دوی دوسیه مو تعقیبول او چیرلې څه احساس مو کاو؟ د قاتلین هم عادي کسان درته معلومې ده او کنه داسې بل ډول احساس مو کاو؟
یو څه باید وای نو شاید هغه چې تردیدلې دي هغوی د رابطات تفاهم وړ نه. اما انسان دی، په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګه وکتل شي. که څوک یو جرم کوي هغه دپاره قانون وجود لري، مجازات ورته وجود لري او هغه به خپله هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري. ما د هېڅکله دا څه نه ده کړی چې زه د یو څوک توهین کوم یا بې احترامي وکړم. زما په مخ کې یو دغه زه په امنیتي حوزه کې تللی وم تحقیق دپاره، یو څوک چې په اصل کې خپل ځان نه دفاع کړې وه، خدای ډېر ساده سړی و، نو په دې انکار کوو د قتل نه، اما دا په اصل کې دفاع وه، ځان نه دفاع کړې وه. نو دا سړی دا چې پولیس چې و د تحقیق البته پولیس دا سړی ووهه، دی چې ووهه زه ډېره په غوسه شوم دی پولیس ته. ما ورته چې ته څنګه جرأت کوې چې زه درته ناست یم، د ما په مخ کې ته باندې وار کوي، تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دی ووهې؟ د ماته چې څارنوال ته بیا کې کوپی کشي نه کوي یا اقرار نه کوي. ما ورته چې زه کوپی کشي ته اړتیا نه لرم، زه په ده باندې دلایلو باندې ثابتومه، زه د کوپی کشي ته اړتیا نه لرم او ته اجازه نه لرې چې په چا باندې وار وکړي. یعنی دا حالات دپاره شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګه ورته کتلي، یو څوک چې جرم مرتکب شوی ورته قانون وجود لري او سزا ورته ورکوي.
انسانان ډېر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي، یعنی ماضی بیا ور پیادی شي. فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهم فاکولټه داخل ولوسته، بیا هم عملاً د افغانستان په پایتخت کار کاوه، خو کلونه کېږي چې تاسو په اتریش کې ژوند کوي، په اروپا کې او په اتریش کې ژوند، تاسو له خپل تیرې زمانې سره تړي؟
طبیعي ده چې ارتباط شته، ده ځکه هغه ژوند نیمایي ژوند و چې هلته ما کړی ده او دا نیم ژوند دلته ما کړی دی، او دا اړیکه نه شلیدونکې اړیکه ده. ځکه هغه څه چې سړی په ماشومتوب کې اخلي هغه مګر دا چې سړی سترګې پټې شي او دنیا نه لاړ شي هېرې کېږي، هغه رابطه د منځه نه ځي. اما لږ څه چې زه اوس افغانستان ته ځم، یا زه دا شل کالو کې افغانستان تتللی ما همیشه زم دا هغه رابطه د چمال ته کشئی کنه زما خويندې ورونه ټول په بهر کې دي زما مور پلار د تطوتریش کې خښتي یعنی د سید نور القالو یا القد خپلوان والتا یو څه شته دي چې راوتی دي وترش کې دي اکثریت اما دغه اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي دغه اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسؤلیت راکوي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و سرل دي چې د منابعو لحاظ غریب نه ده ما هغه وخت کې منګه دا امکانات نه درلودل منګه په مفتو پیسو باندې هلته درس ویلی تحصیل مو کړ لوړ تحصیل مو کړ کم وخت هم کار وکړ نور د منګ نه دی جګړو کابل د کار چانس واخستو شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو زمونږ ځواني اوس زمونږ ځواني یعنی د نورو په خدمت کې تیر شو لاره لدی چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه وکړي دا هغه وجداني مسولیت دی او دا غاړي کړه چې ما بیرته افغانستان ته بیایي او هغه نه پریږي هغه اړیکه شته
دا اړیکه خوشته لیکن د اوتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې داسې شانس تاسو په ذهن کې درګرځي چې کاشکې دغه هم په افغانستان کې وي خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې
ډېر کاشکې چې ډېر شیان دي زه هلته وای افغانستان دی ماته زرکا جان یک په فراموش کو ما که برابر ایران او پاکستان هم شوم زیات است یعنی دا درد ما سره شته ده همیشه دا پرمختګ دی دی ټولنې چې وینم دا خزه چې زه دسته وینم دا نجونې چې زه دسته وینم البته منفي شیان منفي زور ته نو ځکه دا د دوی د کلتور دا اوس هغه زمون کلتور دا چې زمون کلتور شیان دوی دي ته منفي کاری ولې دوی دي د کلتور سره مون ته منفي کاری البته هغه څه چې د من د کلتور سره مطابقت نه لري هغه نه اما نور څه چې زه دسته وینم یعنی حقیقت دا ده چې د ډېر زیات ترناوی د خزو ته د کلتوري لحاظه او دا دوی دي ایجاد کړی څه نه دا چې دلته دا اوتومات وجود لري راز حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی د پیس او اساس نه وجود لري مګر موږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوی او قانون کې ورته پیس نه ځای ورکړ شوی دا هغه نن په پرمختګ کې هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې زمونږ په عقیده کې زمونږ په دین کې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ دغه څه ستونزه سره مخ ده
هغه ملیار ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره ملمنه شوې
کوربه دا مننه یو مکتب هم مال په دې جنو د پاره جوړ کړای چې هغه وخت کې یو زرو پنځه سوه نجونې ورته تللې په کې درس ویلې دوه زرو پنځه هم کال کې البته افتتاح شو ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کومه حده چې زه کولای شم هغه ادا کړم
بس ډېره مننه کور ودان
Thank you. سفر پشت خلایت می کنم یاد.